द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانوریدونکو کتونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده خبرونه وړاندې کوونکی زیم سمینا احسن
او زه نصر کاکا
نن د نهه ورځ دا ګرانوریدونکو 2018 کال او د اپریل د میاشتې 15 نیټه د پاکستان کې شوې دي د ماسخوتن لس افغانستان کې دي نهنی می او واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه شوې ده د ډیوا ریډیو او ټلویزیون په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول غوښ شي چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي
په پاکستان کې چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له امله تر 200 زیات خلک مړه شوي دي زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا کې اوښتي
په دې حق له هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو چې د پاناما یو قانوني کمپنۍ موزاک فونسیکا له خوا د نړۍ د مشرانو خفیه جایدادونو په حق لا تفصیلات رامخته کېدونه پس د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف کانت وینا کې ویلي دي چې ډیر زر به حقایق معلومولو د پاره یو عدالتي کمیشن جوړی یاد دي د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان د خفیه جایدادونو په حق له هم په دې دستاویزاتو کې تفصیلات دي
او په یونان کې د پاکستان سفیر وای ترکی ته لژل سوی زیاتره لا قانونه کډوال د پنجاب اوسیدونکو دی او تر 300 پورې د نورو غیر قانوني کډوالو شناخت سوی دی
دا او د دین علاوه نور مهمه موضوعات په هم په خبرونه کې شاملې موږ سره اوسئ ګران اوریدونکو او کتونکو لاول تاسو ته تفصیل وړاندې کوو په خیبر پښتونخوا کې او بیا په ټول پاکستان کې چې د تیرې میاشتې راهیسې کم بارانونو سلسله شروع شوې ده د دې بارانونو د لاسه که یو طرف ته د خلکو جایدادونو ته کورونو ته زیان رسیدلی دی نو بل طرف ته د ډیرو خلکو ژوندونه هم په دې کې ضایع شوي دي د نن چې د پاکستان د قدرتي آفتونو په موقع د انتظام ادارې کم تفصیلات خپاره کړي دي کم تازه صورت حال خلکو ته وړاندې کړی دی نو د هغې تر مخه قریبا 200 پورې په ټول پاکستان کې د بارانونو د لاسه خلک مړه شوي دي خیبر پښتونخوا کې څه صورت حال دی په قبایلي علاقو کې څومره زیانونه خلکو ته اوړېدلي دي په دې ټولو به تفصیل اخلو د ډیوا ریډیو خبریال احسان محمد خان نه موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې په خبرونه کې شامل شوی دی په خیر راغلی احسان محمد خان احسان محمد خان تازه تفصیلات څه دي د بارانونو د لاسه څومره زیانونه شوي دي وسه پورې
دا چې دغه خو څنګه چې تاسو وړاندې هم درنو ریډونکو ته وویل چې په ګرد پاکستان کې دغه شمیره خو 200 خو دل کېږي او په دغه کې د ټولو زیات سیانونه چې دي د خیبر پښتونخوا کې شوي دي او په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د قدرتي افتونو د مخنیوي اداره ده چې کوم د هغې لخوا تایید شوي کوم شمیره خو دل کېږي دا اوس دا وخت په خیبر پښتونخوا یو شپېته تنان دي چې دغه د بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي په دغه کې لږ تر لږه کوم چې راپور شوی شمېره ښایي دغه 250 تنان دي چې دا جوړل دي او په روغتونونو کې دي خو دغه کومه شمېره چې ښودل کېږي دا هغه ده چې چرتنه د چارواکو راپور کړی ده او د پی ډی ایم ای یا د افتونو چې کوم مخنیوي اداره ده چې هغې ته دغه تاییدي راپورونه لیږلي دي خو زیاتره برخو ته اوس هم د پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې هغه ځایونو ته یې رسد نشته تګ نشته او دغه ځایونو ته چې کوم د دې چارواکي دي دي ته هدایت ورکړي دي چې ورسي چېرته کې زیات زیانونه شوي دي خو دې سره زه به دا هم ووایم چې د دغه بارانونو له امله 315 کورونو کومو ته چې زیان اوښتی دی کوم چې کوټې نړېدلې دي غورځېدلې دي دغه شمېره هم مخې ته راغلې ده او په دغه ټولو زیانونو کې اوس په دې وخت پورې چې کوم دا زیانونه شوي دي په دې کې د ټولو زیات په کوهستان ضلع کې شوي دي چېرته کې چې 15 تنان چې دي دا یوازې په یوه پېښه کې کوم چې د کندیا کوم تحصیل دی په دغه کې غر پرېوتی دی او 15 تنان د دی د لاندې راغلي دی خو د ډي پي او کوم چې د کوستان د خپل رحمت علي د په وینا باندې چې د دې څونه تینځه به شو پوری دی په کوم شپه نه خو د لکی دی و چې دا یو د کوستان د لکه د مرګونه شوی دی خو اوس هم دا یو کومه پیښه چې شوی دا چې کوم کې تینځه د ستنان چې دی دا د ځات لاندې شوی دی په دې کې یو د تینځه ستنان چې دی دا دوبل مندل شوی دی دوه مړي پکې هم لاښونه چې دی دا مندل شوی دی خو نور تنان چې دا روپتي او د دې د لټنې کوم عمل دی دا اوس هم روان دی
احسان محمد خان حکومتي امدادي کاروایان تر کومه حد پورې رسیدلې دي
دا څه چې اندادي کومه حالي زلي دي د پی ډي ام ا چارواکي وايي چې د وران دي هم دي د خبرتیا و دي د ویلې شوی وو دغه موسم پر اړه باندې او دي د زلي کومه انتظامیه و هغه ته دي خبرداري ورکړو فوندونه ورسره هم موجود وو خو د بده مرګه دغه وخت چې دغه بارانونه شوی دي دغه زیانونه هم رامسته شوی دي خلک ارتیا لري دغه امدادي الزلو ته نو یو کوم موسم خراب دي د هلیکاپټرو د لارې هم زیات کوم برخې دي دغه پر اساس ګراندې او سلکونه چې دي نو د دې بارانونو لوځي دا خو په زیاتره برخو کې تقریبا په 80% کومه د خیبر پښتونخوا چې کوم د برخې دي شمالي برخې لکه سوات بټګرام شو مانسیرا شو کوستان شو شمله شو دیر شو بونیر شو په دغه کې دغه سلکونه چې دي دا تړل شوی دي نو مکه د لارې هم دغه ته رسد چې دی دا ګراندې او او ته هلیکاپټرو د لارې هم د هیڅ کوی چې دی او هم په انتظار دی خو بیا د پی ډی ام ا چارواکي وایي چې ډیر او سوارت او تورګرته د پریز د لوټای کمبلی او کوم خینې دی د لیدلې دی خو کوم چې دا غریزي سمې دی په دې کې وسته هم چې کوم خلک چې دغه تزیانې چې دی نوړي د لمندي او وایي چې حکومتي هلې ځلې چې دی هغه وته نه دی کېږي
احسان محمد خان اخیری پښتنه به کومه د موسمیاتو د ادارې له خوا څه پیشبینی د بارانونو لړۍ به تر څومره ورځې پوری جاری یا د ختمېدو څه امکانات دي
دا د چې د موسمیاتو د میټې کوم چارواکي د زمونږ د خیبر پښتونخوا مشتاکلی شاه د هغه په وینا باندې چې د بارانونو د دسیدي چې یو خو به هغه کوم خپل نظام د نو په هغه د هغه تر مخه دې پېښندوي کول شي او تر نن د چې مونږ خبرې اترې کوو نو د نن ورځ هغه خودلې و چې په دغه کې به بارانونو کم شي خو بیا اورستای چې بیا ور سره خبر وشو نو هغه چې د د بارانو لړۍ چې دا نور هم زیاتې شي په اپریل په میاشت کې دوه د بارانو لړۍ چې دا سخت دي او په دې کې کوم غریزي سیمې دي کوم شمالي سیمې دي په دې کې د بارانو تیز کېدل شي کوم میدانی علاقې دي په دې کې د بارانو کم وي خو کوم غریزي علاقې دي په دې کې بارانو بیا هم کېدل شي
ډیره مهرباني احسان محمد خان د تفصيلات راکولو
دا وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه غوښیستا او سه هم یو بل ریپورت ولور تاسو په امریکا ګرځو چې د پاناما پیپرز په نوم نوې انکشافاتو څخه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سیاسي مشرانو حکومتي چارواکو او نورو په اړه یو نوی بحث را پریدلې دی او تورونه دي چې د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په تر خپل هیواد د باندې په نورو هیوادونو کې یا بیا په ټاپوګانو کې خپلې کمپنۍ جوړې کړې دي او توري پیسې هلته لګولې دي په آیسلند کې وزیر اعظم استعفا ورکړې ده او څو شپې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ملت ته وینا کړې ده په دغه کاغذونو کې چې کشف شوی دي په دې کې ویل کیږي چې د پاکستان د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ نمونه هم دي وزیر اعظم وینا کړې ده چې ویل دي په دې باب تفصیل اخلو زموږ همکار شاغلی بیروز خان څخه چې دا وخت لمر سره په سټوډیو کې موجود دي سړی مسي په خیر علي
ډیر مننه خوشاله سره کړس
ډیر مننه تر ټولو مخه که هم دغه راته وایس چې د پاکستان وزیر اعظم چې نن یا بلکې څو شپې وړاندې و ملت وینا کړې ده مهم ټکي څه او نوې خبرې څه کړې
زما خیال لچ په وزیر اعظم نواز شریف باندې فشار دی اوس ځکه چې دا د نړۍ د ډیرو داسې مشرانو د حکومتونو د مشرانو یا د ریاست د مشرانو نمونه پکې راغلي دي. د روس پورې او داسې د سعودي پورې د څنګه چې د آیسلینډ هغه مشر خبر هم تاسو وکړه، هغه دې دین خدا ښکاري چې هغه خپله ذمواري قبوله کړې ده او قبولوي، نو ځکه هغه د ریزولوشن یا د حکومت ماتولو د اسمبلی ماتولو اعلان هم کړی. دلته کې اوس خبره دا ده چې نواز شریف اعلان وکړو، یو عدالتي کمیشن یې جوړ کړی، جوډیشل کمیشن یې جوړ کړی دی چې هغه به د یو ریټایرډ جج په مشرۍ کې وي، هغه خپل کار وکړي. یو آزاد کمیشن دغه اعلان د کړی دی او هر هغه چا ته په هغې غږ کړی دی چې څوک کندې څه قسمه ثبوت لري په ځای د دې چې هغه په میډیا کې یو ٹرائل شروع کی، مقدمه شروع کی، هغه دی لاړ شي او دغه کمیشن تر سره د ثبوتونو حاضر شي. ډیره خبره ده، ډیره لکه د یو پاکستان کې یعنی دا دغه نه تمه به هم وا او هغه دغه کار ټیک کړی دی. کچری اوس د په دغه عدالتونو د عدالتونو په مقدمو دغه په آزاد حیثیت باندې څوک یقین لري، خو دغه هغه کړی دی. البته دغه د سیاسي عہدې سره چې بیا کوم پښتنې راپورته کیږي، د ملک وزیر اعظم دی، د ده بچي، د ده وریرونه، د ده نور خپل خپلوان، ای په کاروبار کې ډیره پیسہ لګی، دغه پیسہ راځي د کومه، دغه سورس دی، د باندې ډیر نیو کې راپورته کیدی شي.
بیروز خان صاحب، لکه څنګه چې ښاغلی نواز شریف په خپل وینا کې دا هم وویل چې په لومړي ځل د خپل ذاتی ژوند یا د کاروبار په حواله سره د یو ملت وینا کوي، او بیا کبلی خوا ته وګورو په آیسلند کې وزیر اعظم استعفا ورکړی ده، هم د تورونو چې هغه خپل پیسې چې دي هغه تر هیواد د باندې لګولې دي. په پاکستان کې مخالفه ګوندونو په وزیر اعظم میا نواز شریف باندې نیوکې کوي، د دې ترڅنګ چې دا وینا کړې ده او ډیر خبرې هم کړې دي، څه غنې چې د دسر اوس کومه چاره ده د عدالتي کمیشن د جوړېدو ما سه و هم
زما خیال چې کوم فشار په د جوړېدو یا جوړېږي د اپوزیشن لخوا، نو د هغه خو یو طریقه د مخته راوړه، او دای ورته کې خو د چې تاسو په ځای د دې چې هغه یو خپل موو سمارټ موو وکړه، زه به دا وایم چې اوس په ځای د دې چې تاسو د میډیا کې لګیا، تاسو ګندې د خلک راپاروئ، یا تاسو د نواز شریف خلاف پروپاګاندا کوئ، یا په خپل ملګرو په زیاتولو لپاره دا کاروئ، نو هغه ورته دا وکړل چې یو جوډیشل کمیشن یې ورته جوړ کړ. خو خبره دلته کې چې کومه ده مهمه خبره، هغه دا ده چې اوس دا ثابتول دي څوک چې دا تورونه لګی، څوک چې دا غوښتنې کوي چې نواز شریف دې کوز شي، نواز شریف دې لري شي، یو بل حکومت موقت حکومت تراشتی مختلف غدی مطالبه او غوښتنې رواني، اوس دوی له بیا په کار دي چې دوی ګوره دغه کمپنیانی چې کوم دي د نواز شریف د دوه زامنو د غدی یو د لور په نوم باندې په یو داسې ملک کې دي چې هغه د قانون ملک ګڼل کیږي، لکه په برتانیا کې مثال به وایم، هغه یلته کې پراپرټی خسته ده، هغه دغلته د کمپنیانی چلی، کاروبار چلی، پیسې وړي دي، دغه پیسې د را معلومه کی، دغه کاروبار نویت تر معلوم کی، ځکه چې کچری دی غواړي په پاکستان کې د سیاستو کې چا جوړ سیاست وي، په پاکستان کې دی غواړي چې دا کوم خلک اقتدار ته راشي، دا ملک د اغوی د کورنۍ یو ذاتی جاګیر وګرځي، کچری د دینه خاتمه غواړي، دغه خلکو ته سو امید او تم ورکول غواړي، نو په دې کې دغه سیاسي ګوندونه دی کولای شي، دوی اختیار لري، دوی ریسورسز لري، لکه کوم سیاسي ګوندونه د پیپلز پارټي پورې، د عمران خان پورې، یو بل پارټي جماعت اسلامي مشروم پکې هغه کړی دی، د عوامي نیشنل پارټي پکې، د غشنتی مولانا فضل الرحمن، د چې کوم غټي غټي پارټيانه دي، ام کیو ام یو مثال، د دوی په بار زینو کې دوی دغم لري، وسوم لري، دی ریسورسز هم لري او سورسز هم لري، دوی کولای شي، ځکه چې دغه ملکونه خود په قانون د لاندې چلیږي، نو کچري دوی د هغه ځاینه د ثبوتونو په بنیاد سره سره اوړي، هغه راشي دلته کوم دی د کوم جوډیشل کمیشن جوړ دی، دې ته کې دی په خلکو کې به د دوی عزت هم سی واشي، او رښتیا خبره ده چې دا وړم منی قدم پورته شي په دې ملک کې د کرپشن ختمولو، په دې ملک کې د وزیر اعظم خلک د ووټ په بنیاد منتخب کی چې د ملک خدمت وکړي، او کچري د سکی چې د خاندان لپاره، رضاد لپاره، د بل لپاره، یوازې نواز شریف نه یادوم، پاکستان تاریخ دغه پاتې دی، نو دا کولی شي چې دته یو د هغه چې وته د پایټکه ورته کې دې شي پېټه کې بني خداغي تر ته یو قدم دوه قدم واخست
ور واخست ډېر مننه بیروز خان
مننه تاسو
کور ودان
ګرانو ریدونکو د پاناما چې کوم قانوني کمپنی دی وا موزایک فونسیکا دا غیله خو چې کوم خفیا دستاویزات د عالمی مشرانو د اساسو د جایدادو په حق لخواره شوې دي. تاسو په تفصیل اوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خاندان خفیا جایدادونو تفصيلات هم د دغه په دغه دستاویزاتو کې دي. او وس د نه پس په پاکستان کې چې کوم مخالفه سیاسي پارټیان دي هغوی غوښتنه کوي د یو داسې بی طرفه احتساب چې کوم په دې لړکی وکړی شي. او دا غوښتنه هم کوي خصوصا د پاکستان پیپلز پارټي چې دغه پلټنې په دې حق له تفتیش دي د احتساب ادارې او اف آی اے وکي. تفصیل اورنګزیب خان نورو.
دا خفیا دستاویز چې ورته پاناما پیپرز نوم ورکړې شوې دی په دې کې د پاکستان سیاستمدارانو ریټایرډ قاضیانو او کاروباري خلکو په حق لیلې شوې دي چې افشور کمپنی لري. افشور هغه کمپنی وي چې د بل چا په نوم جوړ شوی وي او اصل مالکان خپل شناخت پټ ساتي. د کاغذونو کې د وزیر اعظم زامن او لور نامې هم شامل دي. په دې لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند کمر زمان کای ربیلی دی چې هر حال دی د تحقیقات وکړي شي او کچری حکومت داسې اونه کړل نو د دوی ګوند به د احتجاج لار خپلوي. هم د پیپلز ګوند یو سېنیټر اعتزاز احسن ویلی دی وزیر اعظم نواز شریف د ښکارا کړی چې اخر دوی داسې څه کاروبار وکولو چې په اروبونو روپی یې ګټلی دي.
حسین نواز شریف نے کس دفتر میں بیٹھ کے کس آرگنائزیشن میں بیٹھ کے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کام کر کے کیسا کام کر کے کس فیکٹری کس مل میں کس میں کام کر کے اتنے پیسے کمائے کہ اربعہ روپے کی وہ املاک بن گئیں. کروڑوں ڈالرز اور کروڑوں پاؤنڈز کی املاک بن گئیں دو تین سال میں. ایسا جادو تو ہمیں بھی کوئی بتا دیں.
ریوی چاخر دا وزیر اعظم زامن او داسې کوم کاروبار کړی دی چې په اربونو روپو جایداد یې اخیستی دی. دوی دا خبره هم کړې ده چې وزیر اعظم باندې تورونه لګېدل شوي دي باید دی دوی خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. بلخوا دفاع وزیر خواجه آصف وایي آفشور کمپنی قانوني وي صرف دا قتل وی چې دا غیر قانوني رقم نه خوندي جوړ کړی شوی.
پیسې یا جو جن کو بھی ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اکاؤنٹ کی شناخت کی گئی ہے یا ان اکاؤنٹس میں کوئی پیسوں کی شناخت کی گئی ہے جب تک ان کا سورس جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے تو اس میں کوئی ابجیکشنبل بات.
دوی وی ترکوما دا نوی معلومه چې افشور کپنے غیر قانونی رقم نه جوړی شوی دی دا غیر قانونی نشی کېدی. دا سپریم کورٹ بار ایسوسییشن مشر علی ظفر وی چې زیاتره خلک افشور کپنے جوړوي چې ټیکس نه بچ کېدل غواړي او یو مقصد دا هم وی چې غیر قانونی توګه ګټل شوی رقم استعمال نشی کولی ځکه به داسې کپنو په ذریعہ د غیر قانونی رقم نه کاروبار کوي.
مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بلیک منی جن کے پاس ہے تو وہ بلیک منی کو اس کے تھرو چونکہ وہ خود نہیں اپنے نام خرید سکتے پراپرٹیز یا خود بزنس نہیں کر سکتے اپنے نام تو وہ پھر بلیک منی کو کمپنی کے تھرو کرتے تھے.
دوی وی سو غیر قانونی رقم لذریعے کاروبار نشی کولے نو بیا دے ذریعے کاروبار کوي. پاناما پیپرز کے وزیر اعظم نواز شریف زامنو نمون راتو پس واکمن مسلم لیگ پا حکومت سخت تنقید روان دے او پیپلز گوند وی سیاسی انتقام دا پر حکومت دا نیب یا احتساب ادارے استعمال کوي خو چې خپل نوم یې درغلو کې راغلو نو هر څه اوس قانوني ګرځوي. پاناما پیپرز نوازه شوې ده چې ګرد نړۍ نه نږدې یو سل سلویخ سیاستمدارانو او سرکاري افسرانو بیرون افشور کمپنی موجود دي چې پکې د پاکستان او آئسلینڈ وزیر اعظمان یوکرین او ارجنٹینا صدر او سعودی عرب بادشاہ هم شامل دي. پاکستان نه علاوه اکثر له هوادونو د سکینډل مخه تراتلو پس د تحقیقاتو اعلان کړی دی. اورنگزیب خان وایس اف امریکا ریور ریڈیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو د پانا د قانون پوهانو د یو شرکت لخوا جری سوی پټ معلوماتو کې ویل سوی دي چې څه ډول د نړۍ شتمن خلکو خپل پیسې پټکړي او په خپل هیوادونو کې اور باندې ټیکسونه نه ورکوي. د وایس اف امریکا یو رپورټر ته شعیب زاده وړاندې کوي.
موساک فونسیکا لخوا د یو لس میلیونه هغه دستاویزاتو ښکاره کېدو وروسته په ګرد نړۍ کې د کرپشن یا بډو رشوتونو پر ضد مبارزه کوونکي وایي دغه دستاویزات ښکاره کوي چې څنګه د نړۍ مالدار او طاقت لرونکي خلک د ټیکسونو نه ځان بچ کولو د بډو رشوتونو پټولو او پابندیو نه لګیدو لپاره د پاناما پشان جنتونه کاروي. د نړیوالې ادارې ترانسپرنسی انټرنیشنل سره کارکونکي میګی مرفی وایي، موږ وینو چې هغه خلک چې خپل ځان پټ ساتل غواړي ډېر په اسانه په دغه شان پټو کمپنو خپل کار وباسي، او په دغه لارې د دغو پیسو سره ستړون هم نه پاتې کیږي. په دغه دستاویزاتو کې د 500 هیوادونو 133 سیاستمداران شامل دي چې په کې دا وخت 12 په حکومتي څوکو هم ناست دي. د دستاویزاتو تر مخه د آیسلینډ وزیر اعظم د آیسلینډ په بینکونو کې د یو اف شور کمپنۍ په نوم د میلیونونو ډالرو سرمایه لګولې، او اوس په دا فشار سیوا شوی چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. په دغه دستاویزاتو کې د چین کمیونست چارواکو نمونه هم شته چې په کې د صدر شی جنګ پینګ د کورنۍ غړي هم شامل دي. په دغه دستاویزاتو کې د ارجنټینا په صدر تور دی چې په بهامس جزیره کې نامعلومه دولت پروت دی. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د برتانیې په جزیرو کې په کال 2014 کې خفیه یا پټ اکاونټ جوړ کړی. هم په دغه کال کې د یوکرین عسکرو د روس پلوه یاغیانو سره سخته جګړه کوله. د روس صدر ولادیمیر پوتین یو نږدې ملګری چې د روس د یو بینک مشر دی، په بلیونونو ډالرې په غیر قانوني توګه لیږلي دي، او دا مهال د امریکا او اروپایي اتحاد لخوا د بندیزونو سره مخ دی. خو موساک فونسیکا کمپنی ویلي دوی د هیڅ قسمه قانون خلاف ورزي نه ده کړې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون تاسو ته یو غوږی استا ګلاو کډرمن اوریدونکو، او سیو بل رپورت ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې په سټاک هوم کې یو تھینک ټانک چې سپری نومیږي په نړۍ کې د وسلو د زغل په باب یو رپورت جاری کړی دی چې په هغه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ او یا بیا د هیواد د بل هیواد سره د سیالۍ په اړه اندېښنې څرګند شوې دي. په دې باب تفصیل اخلو زموږ له همکار شغلی رحمان بنیری څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. ستړي مسې په خیر اله.
ډېر مهرباني
مننه. تر ټولو مخ هم دغه راته وځي چې سپری په نوم دغه تھینک ټانک اچ کم دی او په سټاک هوم کې دی، د وسلو نړیوال زغال ته څنګه ګوري؟
بالکل کاکړ سیبل څنګه تاسو ویل، دغه اداره سٹاک هوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ وای چې په ټوله نړۍ کې 1% د وسلو باندې لګښت یا دغه باندې پیسې ورکول سیوا شي دي په ټوله نړۍ کې. بیا 1% سیوا کېدل چې دی ټوله شمیره د دې پیسو چې د په کال 2015 کې خودل شي د 1.5 بلیون ډالر په وسلو لګول شي دي. بیا د دې ځان ځان لا ګټو نه دی خودل دي په دنیا کې په کم ځای کې زیاتې پیسې ولګې دي، په دنیا کې د دې پیسې په کم ځای کې کمی شوې، کم ملک د زیاتې وسلې واغسې، کم ملک زیاتې وسلې خرڅ کړي. په دې کې 15 لوی نمونه دی خودل دي په سر کې چې هغه په کال 2015 کې په خپل ملټري اخراجاتو کې یا د وسلو په خرچو کې اضافه کړي ده. نمونه زتا استخلم کاکړ صاحب، په دې کې د ټولو په سر باندې دا امریکا، دریم نمبر باندې چین، په دریم نمبر باندې په هیرانون کې توګه باندې سړون کې چورته په هیرانون کې توګه ګوریا هغه سعودي عرب دی، سلورم نمبر باندې روس دی، پنځم نمبر باندې برتانیا ده، پشپغم نمبر هندوستان دی، وم نمبر فرانس دی، پاتم نمبر جاپان دی، پنهم نمبر جرمنی دی، پلسم نمبر جنوبی کوریا ده، پیولسم نمبر برازیل دی، پدولسم نمبر اٹلی دی، پدیارلسم نمبر بن استرالیا ده، پسوارلسم نمبر یو ای ای متحده عرب امارات، او پپنلسم نمبر بن اسرائیل دی. دا پنزلس پلګونه چې دی په دې کې دی پیسې سیوا کړی دي. اوس په کوم کوم زینو کې زیاته وصله چې دا غیبنه پیسې خرچ کړی شوی دی، دا پکې مهم ځای دی. نو په دې کې په لاتینی امریکا کې، په شمالي امریکا کې د پیسو په خرچ باندې، په ځواکونو باندې چې کمی پیسې خرچ سیوا خرچ شوی دغه کم شوی دی. خو بلې خوا ته بیا په جنوبی ایشیا کې، په منځنی ختیځ کې، دا هغه ځین سیمې دي چرته چې د هیوادونو خپلې پیسې په خپل ځواکونو باندې هلته لګول سیوا کړی دي. نو دنیا 15 پلکونه چې دي کې په کال 2015 کې، او دا په تیرو څلورو کالو کې لومړی ځل دی چې په ملټری یا د پوزي اخراجاتو کې اضافه کیږي.
او بنیر صاحب یو بل خبره د تاسو په دې کې رچ هیوادونه هم یاد کړ کنه، د دې هدفونو خو معلوم دي، خو سعودي عربستان لچ ډیر یعنی په دغه فهرست کې بیخي نوم نه یادې د کنه د پوجي لګښتونو په حواله سره اوس هم لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ په حیرانوونکې توګه په دریم لمبر دی هم په دغه شمیر کې. او پاکستان بیا ولی په وسلو باندې دومره پیسې لګوي؟
بالکل کاکر صاحب، زه د پاکستان شمیرې هم درته وایم او د سعودي عربستان څنګه تاسو ذکر وکړو، په دې باندې سیلون کې داسې وایي چې دوه وجې دي. سعودي عرب په خپل بجټ کې په کال 2015 کې د پوځي بجټ اضافه ځکه شوې ده، پکې د هغې بنیادی وجه یو خو په دغه سیمه کې چې کوم د آی ایس یا اسلامک سټیټ تھریټ دی یا خطر دی دې پوځ باندې. دویم دا چې سعودي عرب په خپل په تیر کال کې د څلور دېرش هیوادونو یو ځواک جوړ کړی دی، یو ائتلاف جوړ کړی دی، او په دغه ائتلاف باندې هم دې پیسې سیوا کړې. دا دوه بنیادی وجوهات خي، خو دا غو سره خپل ذاتی پوز کم دی، دا غو خپل ذاتی چې کم وصله دا غو کم ده، لہذا د نور نه په کومک غستو یا په مرسته غستو پیسې لګولې دي. خو ور سره دغه سپری دا پیش گوئی هم کړی دا چې په کال 2014 کې د سعودي عرب بجټ چې دا په یو وار بیا کمیږي. پاتې شو خبر د پاکستان هرچن کبه دغه 15 ریاستونو کې نه ده شامل، کم کچې اضافه شوی ده، خو پاکستان د نړۍ په 100 غټو هیوادونو کې شامل دی. څوک چې تیر کال د ټولو زیاته وسله راغوښتونکو هیوادونو، په دې کې پاکستان په 100 هیوادونو کې شامل دی. او پاکستان په تیر کال کې د وسلی راغښتو چې کم لګښتې یا پیسې خرچ کړي دي، هغه دي 215 میلیونه ډالر. 215 میلیونه ډالر پاکستان خرچ کړي دي. 215 میلیونه ډالر چې دي دې کې د زیاته وسله د امریکې نه اغستې ده، او په دویم نمبر باندې زیاته وسله دی د چین نه اغستې ده. پاکستان د دې نه علاوه خپل وسله خرڅوي هم، خو زیاته وسله د دوو هیوادونو نه اغستې ده. اوس په دغه 15 هیوادونو کې خو دې نه دی شامل، کم کچې دی ټول نه زیاتې پیسې خرچ کړي دي، خو په دغه وړو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د 215 میلیونه ډالر پیسې اغستې دي. سوال دا دی چې یاره دا د امریکې په شان په نړۍ کې د آی ایس خلاف په کولیشن ائتلاف کې مشري نه کوي، یا د روس په شان په شام کې چې دی هغه هلته کې د آی ایس خلاف هوایي بمباري نه کوي، یا په نورو ځایونو کې چېرته چې نړیواله دهشتګردۍ تھریټ یا خطر دی، داسې پاکستان په چرته داسې هیوادونو کې نه شامل. نو د پاکستان سیړونکي او د هندوستان سیړونکي داسې وایي چې چونکې پاکستان د خپل رقیب هیواد هندوستان سره په پوله باندې دی، او د هندوستان او د پاکستان په 1300 کلونو کې دوه جنګونه شوي دي، او دواړه یو بل ته او اټمي وسلم لري او دړکې هم ورکوي. نو پاکستان ځواکونه داسې فکر کوي چې هغه د هندوستان نه د دفاع په خاطر باندې خپل ځواکونه سیوا کوي او وسله چې د زیاته راغواړي. دواړو هیوادونو سره ایټم بمونه هم دي، دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. او شلون کې دي په دې نظر هم ګورو چې دا زغل چې دی یا دا مقابله چې ده دا په سیمه کې د جګړې یا د بیا رامې سبب کېده.
ډېره مننه.
هر کله کاکړ صاحب.
نو ریدونکو کتونکو د پاکستان د قومي امنیت سلاکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ ناصر خان جنجوا وای چې په سیمه کې د هندوستان د وسلو تر لاسه کولو د زغل د لاسه کې یو طرف ته پاکستان ته خطره جوړیږي، نو بل طرف ته په سیمه کې امنیتي توازن هم خرابېږي. او پاکستان چې کم امنیتي کوششونه کوي یا د امن راوستو په سیمه کې کوششونه کوي، نو د هغې هم بیا هیڅ نتیجه نه راوځي. هغه دا خبره په اسلام آباد کې یو سیمینار ته کړی ده. تفصیل په پیرولای چان اورو.
اسلام آباد کې د نړیوال امن په موضوع یو سیمینار ته وینا کې د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر په هند باندې ایټمی وسلو کې د زیاتوالي راوستلو تور لګولې دي، او د هند دغه اقدام د سیمهیز امن او د پاکستان د سلامتیا لپاره خطر ګرځولې دي. د جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا وینا و چې پاکستان او هندستان ایټمی صلاحیت لرونکي هیوادونه دي، او د دغه صلاحیت په موجودګۍ کې دواړه ملکونه ټول عمر لپاره د یو بل سره تربګنې نشي کولی. ځکه د جنجوا په وینا خبر دا وی چې پاکستان او هندستان د خپل منځ شخړو هواري لپاره د طاقت د استعمال د لارې په ځای د مذاکراتو لار خپل کړی. ناصر جنجوا ویلي چې د هند لخوا خپل روایتي او ایټمی وسلو په ذخیره کې اضافه پاکستان د خپل سلامتیا لپاره ګواښ ګڼي. د وزیر اعظم نواز شریف د کامی سلامتیا مشیر نن یو ځل بیا د پاکستان هغه موقف تکرار کړ چې ګنی غربي نړۍ د پاکستان د قربانو قدر نه دی کړی او د زیاته کړې ده چې نړیوال طاقتونو د هند سره په دفاعي او جوهري میدان کې په هر ډول مرستې کړې دي خو پاکستان یې تل د پامه غورځولې دي. که څه هم پاکستان وخت په وخت د هند لخوا خپل ایټمي وسلو په ذخیره کې د اضافه کولو معامله راپورته کوي خو جوهري وسله باندې کار کوونکي غیر ملکي ادارو رپورټونه وایي چې پاکستان هم په دې میدان کې د هند نه پشان دی بلکې ځینې مستند ادارې خود پاکستان صلاحیت په دې میدان کې د هند نه هم زیات ګڼي. د پاکستان ایټمي تاریخ باندې د کتاب لیکوال شاهد الرحمن وایي چې پاکستان ته دا پته ده چې په روایتي جنگ کې د هند مقابله نشي کولی ځکه پاکستان لپاره ایټمي وسله کې په توندې سره زیاتوالي کولو نه علاوه بله کومه لار نشته دی.
کیونکه هندوستان کی روایتی فوج بہت بڑی ہے، ان کے پاس ہتھیار ہم سے زیادہ ہیں اور پاکستان کے لیے کنونشنل جنگ کرنی مشکل ہے، اس لیے ہمارے پاس لاسٹ ریسورٹ جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار ہی ہوں گے اور اسی لیے پاکستان ایٹمی ہتھیاروں میں خاص طور سے جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں یعنی چھوٹے ویپن ہیں ان کی تیاری پہ زیادہ زور دے رہا ہے.
دی وای چې په روایتي جنگ کې د هند بالادستی پاکستان باندې ثابته ده ځکه پاکستان بیا جوهري میدان او بیا خاص کر ټیکټیکل یا وړه ایټمي وسله جوړولو ته خاص توجه ورکوي. د سیړونو تر مخه پاکستان په یو کال کې د 1500 تر 1600 پورې ایټمي وسلې جوړولو صلاحیت لري او ویل کیږي چې د هند دغه صلاحیت د 500 ایټمي وسلو جوړولو پورې محدود دی. واضح دی وی چې نړیوال طاقتونه د ډیر وخت راهسې پاکستان کې د امنیت د بدو حالاتو د وجې د پاکستان د ایټمي اساسو په حفاظتي نظام اندېښنې څرګندوي. په وروستو کې د پاکستان خارجه سکتر د امریکې سرخار واشنگټن کې ترسره شوې جوهري سلامتیا کانفرنس ته خپله وینا کې دا اندېښنې رد کړې وې او خارجه سکتر اعزاز چودري دا موقف تکرار کړو چې د پاکستان د ایټمي وسلو حفاظتي نظام خوندي دی او نړۍ ته په دې اړه د څه قسمه فکرمندۍ کولو ضرورت نشته دی. نن په خپل وینا کې د وزیر اعظم د کامی سلامتیا مشیر نړیوال طاقتونو ته په اشاره کې دا ګیله هم کړې ده چې روس پاکستان په وینا نه بلکې په خپل مرزه افغانستان باندې حمله کړې وه او د جنرال جنجوا په وینا د روس د افغانستان نو خلکو لپاره پاکستان چې کومې قربانۍ ورکړې دي د هغې په بدل کې نړیوالې ورورولې پاکستان سره ایس خو نه کړل شول. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د پاکستان مرکزی حکومت اعلان کړی دی د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې قبایلی سیمو کې به کسٹمز ایکټ یا د ګمرکانو قانون غځوي. په دې حقله نن په ملکن ډیویژن کې احتجاجونه سوي دي د سیاسي ګوندونو لخوا او اعلان یې کړی دی چې په 12 د روانې میاشتې به نه یوازې دا چې کار بندیز وي بلکې د موټرانو چلند به هم بند وي. فیاض ظفر ورباندې نور تفصیل په دې ویډیو رپورټ کې راکوي.
په ملکن ډیویژن او کوستان کې د کسٹم ایکټ د نافذ کېدو خلاف د احتجاج لړۍ روانه ده. نن هم د ملکن ډیویژن په بیلا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره او شټر ډاون هړتال وشو. تیمرګر دیر کې تاجرانو خپل کاروبار بند وساتو او تاجرانو د کسٹم ایکټ خلاف جلوس وویستو. عوامي نېشنل ګوند ضلع دیر هم په شهید چوک تیمرګر کې احتجاجي غونډه وکړه. غونډې ته خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشرانو وویل چې هغوی په ملکن ډیویژن کې کسٹم ایکټ او هر رنګه ټیکسونه نه مني. د سوات سرخار منګوره کې هم د ټولو سیاسي ګوندونو تاجرانو وکیلانو ترانسپورټرانو مشترکه احتجاجي غونډه وشوه چې په کې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. غونډې ته خپل وینا کې د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو وی
دور په سوال تا وا مو سره دوکې نه کوي فراډ باندې کوي فراډ نور په سوال عوام د ملکنډې جن عوام دابا بچار کې نه ساتي په دې ملکن ډیویژن پر ډرون حمله کې صوبایي
سیاسی او غیر سیاسی مشران وای چې هغوی د افتونو ښکار ملکن ډیویژن کې کسٹم ایکټ نه مني، بل اړخ ته د ملکن ډیویژن او کوستان تاجرانو او ترانسپورټرانو اعلان کړی دی چې د کسٹم ایکټ خلاف به په 12 اپریل په ټول ملکن ډیویژن او کوستان کې مکمل شټر ډاون او پیجام هړتال کولی شي. تیر ورځ د وزیر اعظم مشیر امیر مقام په یو خبری کانفرنس کې داوا کړی و چې ملکن ډیویژن کې کسٹم ایکټ د تحریک انصاف صوبائی حکومت نافذ کړی دی او صوبائی حکومت د کسٹم ایکټ لګول د پاره گورنر ته سمری لیږلې و. خو پرون د تحریک انصاف د اسمبلی غړو سلیم الرحمن، فضل حکیم او عزیز الله ګران یو خبری کانفرنس کې دغه داوا رد کړی ده او ویلي دي چې د کسٹم ایکټ په نافذ کېدو کې د صوبائی حکومت هیڅ قسمه کار نه دی ساتلی. د عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکرټری میا افتخار حسین هم د کسٹم ایکټ خلاف د عوامي نیشنل ګوند له اړخه د سخت احتجاج اعلان کړی دی. دغه رنګ نورو سیاسي ګوندونو هم په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ نافذ کېدو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، سوات.
ګران اوریدونکو، په یورپی ملکونو کې چې کم په غیر قانوني طریقه باندې کډوال میشته دي یا هلته کې د رسیدو کوشش کوي، نو یورپی ملکونو لخوا وس هغه کډوال واپس خپل ملکونو ته یا بیا ترکی ته لیږل کیږي. او د ترکی او یورپی یونین ترمنځ هم په څو ورځې وړاندې دغه شانتي معاهده شوې وه چې دغه کډوال به واپس ترکی ته را لیږل کیږي چې هلته کې به د دوی بیا رجستریشن کیږي او د دوی د پناه درخواستونو ته به غوښتنه کیږي. هم په دغه لړ کې په یونان کې د پاکستان سفیر ډاکټر سید خان مومند سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ مرکه کړې ده. سید خان مومند ډیو ریډیو ته ویلي دي چې 400 پورې داسې غیر قانوني پاکستانیان وس هم هلته کې موجود دي او د یونان حکومت غواړي چې دوی واپس د ترکی د لارې پاکستان ته ولېږل شي. تفصیلي مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
منګ ته تاسو وای چې را دې کې پاکستانین څونه دي او دغه سم را دي اخبار او ټي وي کې فراغلي دا 203 دغه لګلي دوه ائلند نه یو د لیسبوس نه دی یو کې کیوس نه دی کیوس نه 66 دی او دا لیسبوس ائلند 203 دی. نو منګ ته پدې کې پته نشته را دي نه منګ نن سار یو سرکاري تور باندې هم انفارمیشن وستلې ده چې دې کې یاره پاکستانین څونه دي دا بریک ڈاؤن میڈیا کی سراغلے نا دیں افیشلی منگ دینا تا پوسٹ کرے دا.
نو ډاکټر صاحب، دوی چې یعنی په میډیا کې خدای رنګ راځي چې تر 200 زیات پاکستانیان دي، نو د ترکیه حکومت یا د یونان حکومت چې دی هغه بیا پاکستان ته په رسمي توګه څه نه وایي؟
نو دوی سره موږ یو دا خو د ترکیه او د ایو اګریمنت دی دوی سره کوم خلق راضی نه کوم چې الریډی راغلی دلته اتنس کې 52,000 پراتری مین لینڈ کې دی دا ایو اګریمنت په دې کې دوی شامل نه دي. دا اګریمنت کوم نوی کسان راضی دی آئرلینڈ سره او وی لیګل دی هغه د پاره راځي. نو دا اوس پتن لګی چې یار پاکستان نه پکې سونه دي خو د ټول پاکستان نه دي. دا دیکھیے ہر قسم خلق دے دیکھیے سیرین زم دی، عراقی زم دی، افغانان ہم دی، پاکستان ہم پکی دی. نو دوی لو سب پورے جواب نہیں دے رہے کڑے پر چی دی فرنٹ ایکس ایجنسی چی کم دا دا یورپین یونین بارڈر مینجمنٹ ایجنسی فرنٹ ایکس چی دے دا غی ہیڈ کوارٹر دا کی دے دا پولینڈ کی دے. نو حال تم یو دا غلی گلے ہوئی پریس آفیس تا چی منگ تو ہوئے لیشی چی رہا دیکھے سونا پاکستان ہے نہیں. نو جواب سب پورے نہیں دے رہا کڑے دا سار منگ کڑے دے جی.
او ډاکټر مومند صاحب، څومره داسې څه اندازه شته چې نور څومره پاکستانی وګړي په اروپا کې پاتې دي چې لا قانون دي
یورپا کې که ګریس کې؟ اوس نور یورپا کې هم ته پته نشته راپېږې موږ ته راغی
څنګه دا ګریس خبره وکړو د یونان خبره وکړو
د یونان کې دلته خو اسې لیګلی دلته خو کافی پاکستانی دي 40-45,000 لیګلی خلک اوسېږي چا سره ریزیڈنس پرمټ دي او بزنسونه کوي او دغه دي او گزشتہ 25-30-40 کالونه اوسېږي او نور داسې ایلیګل پاکستانیان دلته وو خو هغه ما خیال زیات تر چې دی هغوی دا بارډر چې اوپن شوی نو هغې کې 2,500 پاکستانیان هم یورپ ته هم لاړ شي نور سره. اس تقریباً ما خیال دی کی تقریباً 300-400 پاکستانی دی راغی منگت ڈیٹیل غصی دی اگر ہم لوگ سب کو راکڑی نہیں دی جی.
او ډاکټر مومن صاحب د پاکستان حکومت په خپل په دې اړه باندې څه کوي؟ زه به دا ورنګ وایم چې په غیر قانونه توګه چې اروپا ته څوک زینو چې هغه لاړ نسی، او دویم دا چې د دوی بیرته د لیګلو لپاره څه کوي؟ یعنی دا چې کم خلک لا قانونه راغلي دي او ګریسي وباسي یا له یورپ څخه یا له یونان څخه، د هغه د لپاره به پاکستان څه کوي؟
اول خدانه چې منګل ال د ډېر تاسو په پاکستان نه څوک راځي خو بیا الوزي خو نه خو یا په جازونو کې راځي، ایئرپورټ ایئرپورټ نه شي راتلی. دغه یو لاره ده د ایران او ترکی او بیا دې خو راځي سمندر د لارې او د سمندر لاره ده. او دې سره زمونږ یو اګریمنټ ده 2010 جی د یورپین یونین یورا ورته وایي، یورپین یونین ری ایڈمیشن اګریمنټ چې ده، هغه په دغه کې کوم سړی چې دلته پاکستان نه غیر قانون راځي بیا پاکستانی ده، دوی سره هغه موږ هلته پاکستان نه دغه کنفرمیشن وو چې یاره دا واقعي پاکستانی ده که نه ده. هغه کې څه تقریبا یو نه دوه میاشتې لګي نادرا چې موږ نیشنل ډیټا رجسٹریشن اتارټي اچھا یو ځل موږ ته کنفرم کړي نو موږ دوی ته وایو او دوی به د دې کې یو اداره ده دوی ایلین پولیس، هغوی به دا خلک واپس لیږي جی. نو دوی سره زمونږ اګریمنت دی دغه چې کوم څوک ایلیګل راغلی دي هغه به موږ واپس لیږو.
ډیره مننه ډاکټر مومن صاحب له ډیو ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
ثانک یو ډیره مهرباني.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر منو اوریدونکو، یو ربیا زو د پېښور لوري ته چیرې چې اسلامیا کالج یونیورسيټي کې د فزیکس یا طبیعتو د تحقیق لپاره یو مرکز پرانیستل شوی دی، او د دې مقصد چارواکي دا وایي چې لدې څخه په التا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې چې کمی قدرتی شتمنۍ دي په هغه باندې تحقیق وسی او بیا ګټه هم ځنی پورته کړل سي. ارشد مومن در باندې نور تفصیل راکوي.
د پېښور اسلامي کالج په هنتون کې د طبيعتو نوي ریسرچ سنټر نن باقاعده آغاز شو. د په هنتون چارواکي وای دلته په فزیکس کې د لوړی کچې تحقیق کیږي، او د په هنتون مشر اجمل خان په وینا خیبر پښتونخوا کې د اولنۍ د فزیکس تحقیقي مرکز دی، او د سره به د سیمې ته په هر لحاظ سره ګټه ورسی.
د دې به زه خو هم چې پورا خیبر پښتونخوا تر ځکه داسې سنټر اوسه پوری نشته یو ځای کې نشته. د دې مین مقصد دا دی چې دا موږ اکیډمیا او انډستری ریلیټ کو چې سر ریسرچ کیږي دا شوډ بی انډستری اورینټډ او د انډستری شوډ ټیک بینیفیټ اف اټ چې نوې انوویشنز کیږي اده د دې پترو دا کیږي او انډستریز یې اډاپټ کوي او هغه دې بیا فردر ډیولاپ کوي.
په پوهنتون کې درې سوه د طبیعتو زده کوونکي دي، او په راتلونکي کې به د ګاونډي هیوادونو طالب علمان هم کولی شي چې دلته زده کړې وکړي. او یو استاد وای چې ځوانانو لپاره ښه موقع ده چې مثبت سرګرمیو کې برخه واخلي.
پنځه اتیا فیصده ایسه چې د فارټا کما ده جیوګرافي دا د منرلز نه ډکه ده،
مدنیاتو
نه ډکه ده چې په هغه کې لکه مختلف قسمه مدنیات شامل دي، او هغه په هغه دومره قیمتي دي چې موږ دغه سوچوم نشو کولای. نو ولې موږ خپل خلکو له د بم په ځای باندې موږ یو ریسرچ سنټر ولې ورنکو؟ موږ هغه ته موقعي ولې ورنکو چې هغه رابیدار شي او دنیا ته کنټریبیوټ کوي په ځای چې دنیا ته وجاړي او خیر وغواړي دنیا نه کنه.
زده کوونکو په وینا چې دوی په خپل تحقیقي پروژو ډیر مالی خرج کیږي، او یوسف خان وایي چې دا تحقیقي مرکز به دوی ته نوې لارې پرانیزي.
یار جی موږ ته ډیره فائدہ وشو وسنن سبا چې کم بار ته اپلای کړو ستانا خامغه غوړ چې تاسو مه پبلیکیشن دي دلته پبلیکیشن کنسپټ د سره شته دی بس ریسرچ وکړي تیز زولې کده نه او بس فائنل نو زم کا فرض کې لیب استابلیش شول او دی کې چې دینو یو یو ریسرچ پیپر هم په ایم اس لیول باندې سټوډنټ پبلیش شول نو بهر چې کم سکالرشپ ته موږ ایزیلی چې کم دی ویل کولې شو.
سیډون کې وای خبر پښتونخوا کې د ساينس مزامینو کې عملی تحقیق د نش برابر دی، او دغه سي مرکزونه د عملی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر منو اوریدونکو، او سم د ټکنالوژي په باب یو ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې په سیکنډ نیویا کې په سویډن کې ساينس پوهانو یو داسې هیډسټ یا بیا غوږی جوړ کړی چې د چاپیریال غږ کموي او د خبرو لپاره مایک ته اړتیا هم نه وي. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې سمینا احسان وړاندې کوي.
دغه هډ سیټ د جامو حرکت په اواز کې بدلی. دغه هډ سیټ جوړونکي د سویډن کمپنی انویزیو وای د سره با یو تن ک د جټ انجن شور ته ولی نه ولاړ صفا اواز به اوري. دغه الاتې غوږ کې پرتی نو د جامې اډوکو سره لګي او د خبرو په وخت جامې خوځي نو دغه حرکت د اواز په شکل کې د آلې مایکروفون ته رسی او بیا ریډیو ته ولیږل شي. د انویزیو کمپنی صدر لارس هاګرد هنسن وای
So it's a bone conduction technology that we use for voice pickup and we pair that with very advanced
The awaz da uchatawalo da para mung padi ki da haduki da harakat technology istemal kadi aw bya hum da musalsal shor aw da nasapi shor dwanu na da gwaguno tahaffuz da para jadid technology sara yuzay kadi no da awridun ki gwaguna ba hum mehfuzay aw safa rabita ba hum kawalay shi khobar sara ba haga da khpal gir chapera awazuno na hum khabrigi دغه علاوه د فوزیانو د پاره ډیره ګټورې چې زیاتره په جنگي مشنونو کې د اوریدو صلاحیت متاثر شي. هر کال امریکا هم په دې وجه د اوریدو آلاتو او جنگي فوزیانو ته په مشنونو کې د اوریدو صلاحیت ته نقصان رسیدو په مت کې په بلیونونو ډالره تاوانی کیږي. انویزیو ټیک دغه آله د ډزو او چاودنو اوازونو په شان شور یو مناسبه حد پورې راکم کی. د کمپنی اندازه ده چې د مصنوعاتو مارکیټ یې 2.2 میلیون ډالر دی. دوی په موجوده کې د برتانیې کینیډا او آسترالیا په شان نورو ملکونو نه هم اډرونه غستی او فرانسیسی امنیتی اسکر به دغه آلې په جون کې د یورو 2018 فوټبال چمپینشپ په موقع استعمالی هم ګرانو اوریدونکو د پولیو د وایرس د خاتمې په لړ کې د ساسکو یا د قطرونه علاوه وسته انجکشن یا د ستنې په ذریعه هم دغه ویکسینیشن شروع شوی دی. په بلوچستان کې نن د دې ویکسینیشن د مهم دویمه ورځ ده. اته ورځو پورې به دا مهم جاری او حکومتي مشران وایي چې مقصد یې دی چې د سیمې نه او د ټول پاکستان نه د پولیو د مرض خاتمه وکړی شي. تفصیل پیورو ایوب ترین نه.
نن دویمه ورځ هم د کوچ په ګډون په کل عبدالله او پښین ولسوالیو کې و ماشومان ته د پولیو ضد د انجکشن یا ستنې لګولو کمپین روان و. او هغه ماشومان ته د پولیو ضد انجکشن یا ستنې لګېدلې د چا عمرونه چې د 4 میاشت څخه بیا تر 3 میاشت پورې و. په کمپین کې صوبایي حکومت بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم راشکل کړي دي او مخه یوازې دا ده چې یو ماشوم هم د پولیو ضد د انجکشن یا ستنې څخه بیا برخې پاته نه سي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری و وایس اف امریکا ته وویل چې د پولیو یا ګزړن ناروغي ختمول یوازې د حکومت کار نه دی، نو په کار دی چې د ټولنې هر وګړی په دې کې خپل برخه واخلي.
مخکې موږ څاڅکي ورکول، اوس ستنې د دې رالې، دا نوې یو شی رالې. یقینا چې کم بچی ته په ژوند کې یو ارستنه ورولګیږي یا ویکسینیشن وسی، نو هغه به د ټول ژوند لپاره به هغه محفوظ وي. خو د دې بچی سره شاید داسې دغه سره نور بچان ته تاوان ورسی. د دې لپاره موږ بچی ته پولیو والا ستنه ورلګی او ورسره ورسره څاڅکی مورکی، نو یقینا دا نوې دوايي رااله د ستنې په صورت کې چې دا به موږ بچان نور محفوظ کړي.
نو موږ زیاته کړه چې د حکومت او د روغتیا د نړیوالو ادارو د هڅو له امله په پاکستان کې په کال د پولیو په کیسو کې کوم مشتره روان دي.
دا یو داسې نه جوړی د چزمش بچان په دې کې معذور سي د ټول ژوند لپاره. نو ټول نړۍ دا فیصله کړې ده، ملګرو ملتونو دا فیصله کړې ده چې ټول نړۍ به د پولیو یا د ګوزن سره مر صفا کوو. خو د بده مرغه پاکستان او افغانستان داسې ملکونه دي لا تر اوسه پوری چې پاغه کې دا نه جوړی ځینې کیسونه شته. نو دا مهم، نو د سره د دې حکومت دا ښکارندوی دی چې موږ د غواړو چې دا ناجوړی ختم سي او خپل بچان موږ د دې ګزړن یا پولیو سره محفوظ وساتو.
نصر الله زیر غشتنه وکړه چې هر کس ته پکار دی چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد ستنې ولګوي او خپل ماشومان د همیش لپاره د مازوري څخه خوندي وساتي. د دې په وینا چې کوم خلک د دې مخالفت کوي هغه نه یوازې د ماشومانو دشمنان دي، بلکې د ټولنې لپاره هم د مشکلاتو لوی سبب ګرځي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، کوټ.
دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو او ټلویزیون دی ګل او کتر منا اوریدونکو، او سم د پولیو په باب یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام را ګرځو. د خیبر پښتونخوا په 400 کې لس کلنه ماشومه حسنا چې د ګوزن یا پولیو ناروغي سره مخ ده، د هغې ژوند څرنګه دی؟ زده کړي څنګه کوي. د ټولو ته زموږ خبريال شاهین شاه افریدی په دې رپورت کې کتنه کړي.
د پولیو پلس پاکستان ویبپاڼې په مطابق پولیو وایرس د خولې په لاره بدن کې داخليږي او د 50 کلونو کم عمر ماشومانو کې بیا خوريږي، چې په دې کې 50% ماشومان په خپو شل یا مزوره کوي. په همدغه شمیره کې د چرسدی سیمې رزړو لس کلنه حسنه هم ده، کوم چې په 3 کلو عمر کې د تبې نه پس خپو او لاسونو کار پرېښودو او د ټول عمرې بې دسته سره مخ شوه. خوشنه د دې مازوتیانه نه خبره ده او خپل ژوند په خندا تیروي. خو بل خو د هغې مور چې نوم یې نه ظاهرولو وایي چې د کور کارونو کولو سره سره د حسنا خدمت هم ډیر ګران کار دی.
لاسونه ولې وینځو، خپې ولې وینځو، روټۍ خوراک ولې دغه کوم، بس د حفاظت یې کوم سره په تکلیف کې وم. کله هم دننه بوتلا، کله بار او بس ډېر ډېر زیات چړلم.
حسنا مور سوال کوي چې دوی خپل ماشومانو ته وخت په وخت کتری ورکړي دي، خو د دې باوجود هم حسنا ولې د پولیو وایرس ښکار شوه؟ او بل خو د صحت چارواکو تحقیق تر مخې د بغیر صفایي خوراک او څښاک په لاره پولیو وایرس یو بل ته په اسانتیا خوریږي او خپل اثر غورځوي. او د حسنا پلار کیسر چې ټوله ورځ خرګاډي چلوي د خپل لور را روان وخت خفه دی او وایي
ماشوم داس خو دونه تکلیف نشته، او خدا سبا غټ شي بیا وته تکلیف ډیر زیات دی، او یوازې تکلیف دیته نه لګا دی مور ته ډیر زیات کنه. اوس خو ماشوم د بس غی کی چتولی رو چتولی شو، سبا غټ شي بیا وته تکلیف ډیر زیات دی.
کیسر زیاتوی چې هر سحر د ته په هغه وخت کې احساس کیږي کله چې ته هغه نور ماشومان سکول ته زی او حسنه په خپل کټ کې پاتې شي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، 400.
ګران اوریدونکو، یو بل ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. په بلوچستان کې د کوټه او د چمن های وی په منځ کې داسې یو علاقه چې میزی اډه نومیږي هغه پرته ده. دغه علاقه سه خود خپل دښمنانو د لاسه مشهوره ده، خو دلته کې د مڼو باغونه هم ډیر زیات دي. نن سبا د مڼو په دې باغونو کې ونو ګلونه نیول دي. نعمت الله سرحدی په ویډیو رپورټ را لېږلې تاسو ته پاره.
د بلوچستان ایالت زیاتره پښتني کوم سیمې سیدي غلط باغبانی ډیره زیاته ده، او هلته سیدي سیب درخت نه د منې سیب ډیره زیات دي. په هغه سیمو کې دغه وخت د موسم بهار نه د پسرلی کیسه بهار راغلي دي. هلته سیدي د سیب پر درختو باندې شایسته شایسته سپین سپین ګلان لکه څنګه سیدي تاسو ویني دغه د وخت د درختو کړي دي، ډیر په لوی تعداد کې کړي دي. کڅه هم پر دغه سیمه باندې بارانونه هم د دې شروع دي، تیز هوا هم چلیږي، دغه ګل سیدي رژیږي هم د درختو څخه، بیا هم دغه د ګل سدي شایسته شایسته کوم خوشبو سي د بینی بینی خوشبو کوم ورته ویل کیږي. هغه هر طرف ته هر 400 متر څلور طرف ته دغه دغه بوې دل کیږي، بوې دغه کیږي. خو څنګه سي موسم برابرېږي، وخت پر تیریږي، د زمیندارانو څخه مشکلات وي، څومره مشکلات سر دي مخامخ وي، لکه څنګه اکثره مش خپل رپورټونه کې وایي خو دغه ګل سدي در خپل ځای پورې نه رسیږي، یعنی در پاسل پورې نه رسیږي. سم سره دغه وخت په دغه میزي اډه په سیم کې کوم زدا وخت ولایم، دغه سیمم ډیر د باغونو د سیب والا ډیر زیات مشهور ده. سمستر دغه سیمه باغوانان زمینداران سکم دغه موجود دي، د دې څو پښتنو کو دی به مشتوي سي اي دغه کم درخت دا وخت تاسو ویني د کم قسم سیب دي او دغه ګلان سي دي شایسته شایسته بي سي دي د څه احساسات پر دې باندې
دلته زبانه مش دي اجنه سیب لادي دلته بنزه قسم سیب دي امره مشدې چنکلو تورکلو گاجا ام امریکانه ام پګرد دلته دا وبش دي وس دي روان دي دیمونه نه ترل سیوی او زریات والا د مصر یو شرنه کی نه تاون کی چې زمر د پسلو ټیم راسی نه د واوی را کی نه شی را کی او دلته د بجران چکل نه ډیم ترل دی نه شی ترل دی وبولار پر وسا او پټ دی د ګولان در د سیم پوری رسول نسی
زمر د اوس اوس خدای دی ویني بارانونو هم دغه شروع دی د مزکم نفده معلومیږي ان زده بارانونو و دریږي بار پر د یو د مسرات ښکارا سي د ګل رژدان شروع کی کم پسل سي کړه رژدان شروع
د باران کا و دریږي هم ګل رژي کنه و دریږي مو بر روان دي خو ډیم دلته نست دلته اصلي کی ضرورت ډیم دی او بوب لاړ پر وسه او مخ 1500 فوټو یا بشپړ 100 فوټو اوس لاړ پر وسه او فوټو خوشحالي دی یو ډیم هم نه دی تل سوی
پرځم دلته بل زمیندار سه دی دغه ماستر موجود دسم مشتنه کو دی خو تراس ستانم چشتي او دغه د سیو په درختو کې په دا باغ کې ته ولاړې ایا سره کم دي د مطلب دا در وخت پر رسې
زما نن ملک زاودین دی دا نه در وخت پر رسېږي دا چې دا تا دا کوم ځکه اوس ویل دل دا خو د بارانو نه د کړی ده دا چې دا بارانونه ودرې دا په هغه ورځ خوشحالي ده، بیا خوشکده دا نه سیب رسی نه مسته دغه رسی یا شل مسته نه رسی ده چینجیانې ډېرې، بیا دوا نسته اوبه نسته، خوشحالي ده دغه درخت ته په خپله ویل دي دا ګرد خوشکي څه داړه ویل مسته هېڅ امپینګیانو هېڅ نه کړي، نه وزیران څه کړي، نه د دې علاقې خلده مصره څه کړي، بس موږ دا یو تناش یو. نو اوس که پر کال وچ شوې که بل کال وچ شوې بس ختم ډیمونه نست مو دغه وزیران ته دغه نارې وایي چې سمسه ډیم راوتلی دا ته یو ډیم تړلی صفایي پیسې دی وخوري د خټو ډک دی د خاورو ډک دی صفا کوي نه په دا مچکه باندې یو ډیم.
یعنی دغه د سیمې کوم زمینداران چې دي هغه د اوبو ډیمونه غواړي، مطلب اوبه ډیمونه جوړ سي که اوس که څه ډیمونه جوړ دي هغه د خاورو ډک دي، ځکه چې دي پر دغه سیمه باندې د اوبو سي کومه سطح ده هغه ورځ په ورځ لاندې روانه ده، او یو نه یوازې د اوبو سطح لاندې روان ده بلکې په عالمي سطح باندې چې کوم د هوا کې بدلونونه را روان دي دغه د وجې هم د دغه سیمې زمینداران چې ډېر د غټو غټو زیانونو سره مخامخ وي. یعنی که اوس دغه تاسو وینئ ګلان دغه د یو قسم هوا ځینې رژي د درخت څخه او پر درخته باندې دي فصل نه پاتېږي، که څه فصل ته هم سي هغه در خپل سي زنه پوري سي دي نرسي دغه زمينداران د حکومت سره دغه غشتنه کوي سيني د اوبو سي د ډېر غټ ضرورت دغه د اوبو ضرورت ودي ته اور پرکړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وي، میزي اډا.
د نوریدونکو کتونکو زومبا د ډانس یو داسې قسم دی چې د ورزش په توګه هم د دې استعمال کیږي، او دغه ډانس په ټوله نړۍ کې ورستر وزه شهرت مومي. په افغانستان کې هم دغه ډانس چې کوم دی هغه په ځوانانو کې خصوصا ډیر مقبول شوی دی. په دې موضوع باندې یو ویډیو ریپورت د وایس اف امریکا ریپورت دی، تاسو به زموږ همکار نصیر احمد کاکړ ناوري.
د 1990 په لسیزه کې کله چې طالبان په افغانستان واکمن وو، دوی په موسیقي، ټلویزیونونو، لوبو او اتڼونو باندې د خپلې خوښې تر شریعت لاندې بندیز لګولی وو. خو په کال 2001 کې د امریکا په مشرۍ کې د بریدونو له امله د طالبانو حکومت راوپرځول سو، او اوس افغانستان کې یو شمیر ټلویزیون چینلونه، د سینګار مرکزونه، لوبغالي او د ودونو لپاره ځایونه جوړ سوي دي. اوس هم د افغان ټولنې زیاتره برخه محافظه کار ده، ښځې چې کله د باندې وځي دوی یا خو مخونه پټوي یا بیا غټي چادرۍ اچوي. البته د سر شار کابل په یو کونج کې یوه ورزشخانه کې د زومبا شوق لرونکي ځوان انجونې په پټ سر او پراخو ورزشي جامو کې د ویډیو له لارې د ډانس تمرین کوي. هغه هیواد چیرې چې طالبانو په ګډه بندیز لګولی و، زومبا یو نوی ډانس دی. د جنوبی امریکا دغه ډانس دوه میاشتې وړاندې کابل ته رسیدلی او یو شمیر مینوالې پیدا کړی دي.
مدت دو ماه شده که وارد افغانستان شدن این ورزش، ما با علاقمندان زیاد
نزدې دو میاشتې کیږي چې زومبا افغانستان ته رسیدلی او د یو شمیر کسانو پام را ګرځولې. هیله مند یم چې زومبا با په ټول هیواد کې خور شي. کله چې یو څوک دی لوبي ته نوې راشي او تشویق شي، نو هغه بیا د ځان سره د خپلې کورنۍ درې یا څلور نور خلک هم دی لوبو ته راولي. زه هیله مند یم چې حکومت به هر هغه چا ته تحفظ ورکړي چې دا لوبه کوي. ما هم د کورونو ته ویلي دي چې دا لوبه دي د پام نه غورځي. زه پوهیږم چې په افغان ټولنه کې که څوک ناروغه شي نو ډاکټر ته ځي، او ډاکټر ورته بیا د ورزش کولو وینا کوي. زما وړاندیز دا دی چې دې ورزش ته راستانه شي نو د ناروغونو به بچ شي. دا لوبه ستاسو د روغتیا لپاره ډیره ښه ده.
د اتلس کلنې مژگان احمدی لپاره هم دا یو ډول استراحت دی.
که څه هم دا د بدن د مناسبه ساتلو لپاره دی، خو دا د دماغ د آرام لپاره هم دی. که څوک غواړي چې خپل مغزو ته سکون ورکړي نو هغه دې زومبا وکړي.
کله چې زه اول ځل دې ورزشخانې ته راغلم نو بیریدم چې هسې نه څوک دې ورزشخانې ته راشي، خو ما ټوله ستونزې او یېرې له پامه وغورځولې او غواړم چې ودرېږم او دا لوبه پر مخ بوزم او په ښه توګه سره ستونزو مقابله وکړم.
د افغانانو لپاره آرام ډېر مهم دی. دوی 15 کاله له جنگ سره تیر کړي او طالبانو بیا سر راپورته کړی. د دوی بمونه په اونیز یا بیا په ورځنۍ توګه په کابل کې چاودیږي.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه تاسو واوریده او هم لیدل دي. نه پس په تاسو شپه په خیر پروګرام کې ډیو ډاکټر برخه اوري زموږ همکار ارباب محمود علي سره او نن به ور سره میلمایي ډاکټر طاهر خان. تاسو هم په خبرونه کې برخه غسه شي د ډاکټر سیب نه تاسوونه کولای شي. ګران اوریدونکو د ټلویزیون د برخې نه تاسو نه اجازه خوړو دلته کې د الله پامان.